د ژوند رنگونه.
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چاري را سره تای روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې له نومه یې معلومه ده د ژوند رنگونه، نن د ژوند رنگونو په دغه پروګرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بیلابیل اړخونه راسپړو. دا چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مخته ځي، او په ټوله کې کله چې په پوهنتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي، څه ښې خاطرې، څه تجربې او څه ترخې خاطرې ونه لري. او تر ټولو جالبه دا چې کله آزموینې وي د استادۍ ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو استادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د استادۍ ژوند څنګه وي او څنګه پرمخ ځي. نن سره په خبرونه کې دوه قدرمن استادان شته دي چې وحیدالله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و، اوس په جرمني کې په پوهنتون کې تدریس کوي، او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم، دواړه ستړي مشئ. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به یې را پیل کړو. په پیل کې راته دا ووایئ چې دغه استادي یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه آغلی سیال. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نورو ټولنو سره ډېر فرق کوي. افغانستان د افغانستان په ټولنه کې استادۍ یو ډېر محترم او ډېر ډېر ویاړلې دنده ده، چې یعنی دغه مانوي مالي امتیازات نه وي، د مانوي امتیاز هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقیږي چې استادۍ دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځي استادۍ او تر څنګ د پوهنتون استادۍ چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه. ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، نورو مستاد کې هم کار کړی دی، تخنیکي برخه کې هم کار کړی دی، او د پوهنتون یو ساعت څخه هم کار کړی دی. یعنې زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه ووایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. په بخښنې سره چې ما د محبوب چا استاد په پیژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده. دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې، او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ستاسو په پیژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ. تاسو راته وایئ استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درنه اوریدونکي به شئ. زما د ژوند تر ټولو خکلونه هغه چې زه په افغانستان کې، په خپل وطن کې د پوهنتون استاد یم. هغه خاطرې او هغه یادې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم، او په ځانګړي ډول د کابل له پوهنتون لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلې او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال ته له نوو اشخاصو، له نوو خلکو سره، له نوو فرهنګونو سره، د وطن د بیلابیلو ولسوالیو، بیلابیلو کلیو د خلکو سره آشنا کیږي، راځي، کینی. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو 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 هیله لرې چې څلور کاله وروسته یو څوک فارغېږي، ته یو جوت تغییر پکې ویني. تاسو پوهیږئ کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کاله وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یوه خوشحالي او یوه هیله دا وه چې ښه، مثلا څلور کاله وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته، او څلور کاله وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړي. ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیدا، او دغه تغییر دومره خوند راکوي چې ما یعنی دغه ډول خوند کلم نو هیڅ کړي. بیا له ما زه وخت راوست هر کال چې کله زموږ ماتلین فارغېدل، ما بلا نه غچی چې هیڅ ډول کوم کوم قضایي ممکنه کول په دغه مجلس کې حتمان ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده، او د دغه تغییر لوجه ما د ځان د پاره دا قناعت حاصلو چې زموږ کار، زموږ هڅو، زموږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي، او نتیجه یې زه اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله محصلین په کار شي، ته یو ادارې ته لاړ شي او هلته ستا یو محصل لګیا کار کوي، یو تا هغه وګوري، نو نو بیا ته پوهېږي چې ما څومره سپېڅلی کار کړی، چې یو څوک مې د کار جوړه کړی، اوس دغه دې لګیا دی کار کوي. نو په ټوله کې استادي نه یوازې دا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده، بلکې هغه څوک چې په خپله استاد دی، دغه د رواني تسکین لپاره یوه ډېره ښه وسیله ده.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راوګرځم. موږ سره بل مېلمنه هم شته، د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده. حسینه جانې ته هم ستړي بشي، په خیر راغلی. کله چې زه محصله وم، تر ټولو یو څه چې دغه محصلې دوره کې ډېر خوند کوي، استادانو پسې غیبت کول دي. زه نه پوهېږم چې حسینه و ما سره په دې برخه کې موافقه وي که نه. حسینه جانې، تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دغه موضوع چې باور ته اشاره وکړه، څومره به استادانو پسې غیبت کوه؟
سلامونه هم تاسو ته، موږ زموږ هغه ټولګي ټول په دې کې ټول جوړ دي. تاسو خبره ده چې موږ باندې استادان ډېر زیات ګران وو، موږ ورته ډېر احترام لرلو، او زموږ استادان موږ سره داسې چل چلن کوو لکه کور چې اوسي یا اولاد چې اوسي، داسې چلن دي کوو. بیا هم هغه وخت به مطلب موږ به د استاد غیبت کوو چې کله یا ته به نمرې کمې راکړلې، نو غیبت نه و خوښې، یعنی مطلب هغې پورې به خبرې کوي چې نمرې کمې راکړې، نور نو داسې غیبت موږ د استاد نه دی کړی، او موږ د استادان نه ډېر راضي وو.
مننه حسینه جانې، بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته راځم. تاسو راته وایي په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی، او دلته داته اوس هم لګیاستئ تدریس کوئ، څومره توپیرونه وینئ په پوهنتونونو کې؟ هلته څه ډول سیستم روان ده؟ او په بهرنیو هیوادونو کې چیرته چې اوس تاسو تدریس کوئ، دلته توپیر څومره ده د سیستمونو ترمنځ، محصلینو سره برخورد په صنف کې، د استاد رویه د افغانستان او د نورو هیوادونو ترمنځ کې دا توپیر راته واضح کړئ؟
مننه خوري. په افغانستان کې استادی که زه وایم، یا ما خپل من هیڅ ډیر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړی ده، نو تبان شروع له کوم تجربه نه شوی دی. تقریبا موږ هم په کې ډیر تیر وطنې کړی دي، د مرسته کرا کرا زده کړی دي، لکه دغه خپل طرز دی استادی. دلته اکثره استادان چې دي، که څوک پوهنتون کې تدریس کوي، نو هغوی هغه د یو پروسه ده چې ته دکتورا اخلي، په دکتورا کې ته منهج ټیچر اسسټنټ باندې کار کوي، او له هغه نه وروسته ته استاد کېږي. په افغانستان کې اکثره په دې وروسته کې لږ شی و، خو اکثره زموږ لیسانس فارغین ول د خپل لیسانس نه فارغ شوم، بیا زه استاد شوم. نو بې تجربهګي وي، نو هغه یو څه کله کله منفي اغېز وکړي. یعنی د خپل بعضې خاطرې لرم چې هغه اوس په فکر کوم، ځان ته مې کله کله قرار راشي چې باید دغه کار ما داسې نه دی کړی، خو زه به هغه په ملامتي به بې تجربهګي ور واچوم. دلته لږ تر که زه وایم چې لږ نظم ډېر دی، لږ سټنډرډایزیشن ډېر دی، په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسسټنټ نه شروع کوي، فقط پروفیسور تدریس کوي، او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک وي، پوسټ ډاک چې څوک وي، دوی فقط د اکسرسایزونو یا تمرینونو بخش کې یا د سیمینارونو بخش کې همکاري ورسره کوي. نو دې نه کرا 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 مخته ځي چې دا خپل هغه سټنډرډایزیشن یا نظم راولي. او په افغانستان کې اکثره موږ ډېر بې تجربه استادان به مستقیم مولګ تدریس وکړي، اکسرسایز هم واخلا، او ټول کارونه مختوي چې تبان دی کې به اوس کمیو کاسی موجود وی راځي با او څنګه تاسو یادونه وکړه من هیز د محصل ما هم که رښتیا وایم استادانو ته هم کله کله ډېرې خبرې کړي یا غیبت کړي خدای دې عفو کوي او دا په دې معنی نه وو یعنې هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زر زده کړو یا لږ ډېر زده کړو یا خیر هغه څه کمیو کاسي چې موږ خپل احساس کوله هغه نه به موږ سر ټکو یا شکایت کوو یا اکثر امتحان کې خو به ټولو شکایت کوو هغه چې څوک هم خوشحاله نه وي غیر له دې چې څوک سلوي سي نور خو یې هم خوشحاله نه وي من هیڅ د محصلو موږ دا شکایت کوو نو زه به په دې کې د محصلو طرف یو څه داسې هم نیسم په اکثره شیانو ته ځکه زموږ استادان د تجربې خو بیا په افغانستان کې زه خپله داسې یو استاد وم په اخره کې چې زه د محصلینو یو ملګری استاد وم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوښته کوشش مې کاوه چې زه له دې محصلینو سره په صنف کې ډېر یو کاژوال یا ډېر یو عادي رویه واخلم ځکه چې کله چې زما خپله تجربه وه چې کوم استاد موږ سره ډېر منهج دی ملګری او د هغوی له خولې موږ درس ډېر ښه زده کوو هغوی سره که موږ کوم سوال درلودی ډېر په جرت سره به مې لکه احیانا که استاد له کوم ځای کې یا زموږ په فکر غلطي به شوي نو موږ په ډېر په جرت سره چې استاد دا دغسې نه دی یا کوم مواد به که مثال دغه اپډیټ نه وو نو موږ به ورسره کولی شو چې په ډېر په جرت سره وګورو نو دغسې ما کوشش وکړو په اخره کې ځان مې داسې حالت ته ورسوو چې زه د خپلو محصلینو سره د منهج یو ملګري پاتې شم چې هغوی ته قسم بدی باندې هم وی زموږ په هنځي کې هلته موږ د کرکټ میدان درلود شاته د کرکټ اکاډمي و نو چې دغه سم بخلاص شو ما ځیګر کې به کرکټ کې اول نفر بزو ولاړ ما راځي چې ټیم جوړ کړو خو کې نه ما وختل چې د ماسیلن سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورت نه کاوه خو وخت چې ماسیلن سره زه نږدې پاتې شم یعنی دوی د احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی یو غړی دی نو په ستنه کې ما سره ډیر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي نو پیغام چې دا واقعي استاد ستونزمن وي کې چې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي یو دوست خوندې ورسره وي په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختيږي
نه زه خپل تجربه نه وایم چې ما ته ډیر راحت شو ډیر اسانه شو اول خدای دې پانتون محصلین نو باندې فکر کوم دغه نظم ډیر مهمه په دیني چې ټول میچل خلک وي اغه مکتب کې ولسم دولسم صنف وي کو استاد سره ډیر فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي هغه متعلمین غلط استفاده کوي خو ما پانتون کې ما د تجربه نه درلود چې ما سم ته غیر منظم وي یعنی ته ټول ډیر حاضرې ما ته شاګردانو راکوله او زمانه نتیجې ورسته ده زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوي دي وی سره زناست ما خبرې من کړی دي نو وینې مې چې وی زکه چې ستای او فارغ محصل به خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډپارټمنټ یا دغه موضوع شته تدریس کول په هغه بخښ برخه کې دند ول دی او ډیر خمو وقف تر رسیدلې نو دلته دا ډیر د خوشحالي احساس کې چې ګور غزما چې کوم تجربه و خمه او انتقال کړل او دی خپل خواري هم کړل دا خو یعنی هغه منهج دی راهنما یا منهج دی استاد مختله برخه هم صحیح مختوړه ده نو دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنور سره کلاس ایوالویټ کوي په اخر کې نتیجه هم ګوري نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شوی دي او هغه لیدلې مې چې هم دغه مشخصا په هم دغه مسلک چې ما تدریس کړی هم دغه مسلک یو دی چې څنګه لاسته راوړي نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډیره ښه
مننه سلیمان خیلی استاد کور ودان محبوب شاه استاد ترازو استاد تاسو را ته وای په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوي هلته سیستم څومره توپیر لري وسره پڅن کې کا افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې چیرې او څه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي یا دا چې دلکانو پر مخوس مال خلاص دي کوم برخه اړینه دي چې بدلون ورکړل شي ترڅو ځوانان په نوې ټکنالوژي سمبال زده کړی وکړي
او ډیر مننه لکه چې مخکې استاد مو ته اشاره وکړه یو مسله خود امکانات او کمښت او زیاتښت لبده مرغه موږ په افغانستان کې امکانات او په کافی اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نورې دنیا کې د یو پوهنتون د استاد دپاره یا د یو پوهنتون دپاره هغه شرایط دي. دلته زه خپله مثلا زه چې په کوم پوهنتون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد دا دي چې پی ایچ ډي چې هغه د اسیسټنټۍ یوه دورې تېره کړې نو هغه باید درس ته لاړ شي. هغه هم که پی ایچ ډي استاد هم صنف ته ځي نو د یوه سینیئر استاد سوپرویژن باید ورسره وي. لبد مرغ بیا په افغانستان کې مونږ د دوه ګونډه لوی ظرفیت د کمښت سره مخ یو. مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ډي استادان ډېر کم لرل او هغه کې د روسیې کې پیدا شوي وو. بدبختانه داسې یو سیلاب راغی چې اکثره استادان ټول له افغانستان راووتل. نو زه په خپله زه په لیسانس مقرر شوی وم، لیسانس نه فارغ شوم، ولا اتلس ورځې وروسته مې امتحان ورکړ او مقرر شوم. کتام دغه چاره یو ډیر ستونزې را ولاړي ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا زه خپله تجربه درته ووایم، زه نږدې یو ویشت کلن وم، له پوهنتون فارغ شوم، بیرته په پوهنتون کې استاد شوم او کله به چې سینف ته تلم زه له ډیرو شیانو سره ناشنا وم. حتی زه ما کافي حوصله نه لرله کومه چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بویه چې هغه یې ولري. بیا نو لږ وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ډي او دا شیان شروع کړل. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روي یو ځانګړی تاثیر پروت وي او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي. خو بدبختي دا وه چې موږ یوه نوې دوره چې هغه د جمهوریت دوره وه دا شروع شوې وه او موږ زیات ظرفیت نه لرو. نو طبیعي وه چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل. په دې وروستیو کلونو کې خو بیا چې قانون هم تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هرې څانګه بیا ښه وه چې ماستران یې نیول. زه یو بله کیسه درته کوم. زه نوی استاد شوی وم او یو ډول ځانګړی دغم انسان کې پیدا کېږي، څوی په دې عام اصلاح یو ځانګړې نشه پکې پیدا کېږي. نو زه نوی استاد شوی وم او په کار هم دا نه وه چې زه مستقیما دوی صنف ته لېږلی وی، خو صنف ته یې ولېږلم. هلته استادان کم او څلورم صنف ته ولېږلم. نو هغه صنف ته زه ولېږلم چې زه درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی او په دغه صنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوې زما سره برابره سوې وه. زه فقط یو درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو هماغه صنف ته داخل شوم، خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیئر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو زه هم یو ډول تند وم او هغوی هم داسې ښه برخورد راسره ونه کړ او یو ډېر لوی کړکېچ ترې راولاړ شو. ما یو عقده واخیسته او عقده همدا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم. امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټوله عقده په امتحان کې سره کړه. امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید دا یو کس ناکام کړم. یعنې دا د یوې تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی و زه پرې ډېر خوښ نه یم، خو دغه کار ما کړم. هغه مېرمن ما ناکامه کړه، دویم چانس ته راغله. دویم چانس ته چې راغله په دویم چانس کې مې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ماته یې وویل چې ګوره استاده ته صحیح ده، ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې، ځکه زه یوویشت کلن وم هغه وخت، ولې خیر ده ته دا زما مشکلات هم درک کړه. بیا نو هغه ماته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسې مینځم، دا کالي مینځم او دا پوهنتون د دې له خاطره وایم چې له دې فارغه شم چې سبا یو مکتب ته لاړه شم، معلمه شم، چې دغه کاسې مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاصه شم. نو ته له ما سره دومره ظلم کوې چې زه ته اوس ما له پوهنتونه ډراپ کوې، دا ښه کار نه دی. نو اما زه هغه وخت کې پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روان یې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړې چې همدا اوس به په هغه اوله پرچارې زه وکړې. نو اما غو چې په مغه اولنی امتحان باندې ما پټ او کتام هغه خپل اخلاق لو وجه ماته ول چې نادي کې ته بدنامي غنوم دي خرابې ګم او تمل بس وې دفتا شروع د او چې ته داسې وشي نو خو بد خبر ده مول نه تو کاری ده اما غو غاری ده وکړل او ما په مغه اولی پرچې په اول شکایت نمبر ورکړ او چانس هم خلاص شو مساله دا ده چې مونږ ډېر د تجربې اترغلیو او په دې کې نه زموږ ملامتوم نه د مرمن شاید ملامتو اوسې ده په دې کې زموږ د سیستم ملامتو ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر د تجربې شخص راته او داسې ورکو اوس مثلا د دې شکل امریکای ته راغلم سٹار فور تو ورغلم کیناستو او اته لومړني مسائل ټول شو د دوی په لومیزل څنګه ته بونتلم زه تقریبا درې درې نیمه میاشتې کتام ما پی ایچ ډی هر څه خلاص درې درې نیمه میاشتې زعمل ته هم فقط د نور استادان کتل بیا درې درې نیمه میاشتې ورسره د یو بل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم صرف کیناستم چې خدوی په سیمه کې څه کی نو د یوې ځانګړې پروسې نه زه ووتم او هر څه ولیدل بیا نو پوه شوم چې خدوته د ځکه د تدریس اصول څه دي بدخنه په افغانستان کې بیا دا شی نه و زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلې لښ سنف ته درس ورکړه چې دا چاره هم زموږ تدریسي کیفیت خراب او هم د استاد او شاګرد اړیکې خرابې دي او کله چې زه په خپل ځان پوهیدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډیر وخت وروسته نو دا دي ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې خو اوس خو نو هیڅ ته منو شي چې ته پام ونی وشي ولې هغه وخت چې اړتیا و هغه وخت هم ډیر پام ته ونه شو نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټو
مننه مننه استاد زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم هغه د ورچې منګه محصلین وو متاسفانه چې هغه وخت کې د سې استاد چې ډېر به تجربه وي یا نه وي فارغ شو لکه چې څنګه تاسو خپل تجربه شریک کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا د سمستر به چې خلاصېدو نو بیا باندې وګانې کول چې خدای بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات ونه خلی کنه چې بل سمستر کې بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغه سخت سخت سوالونه به وي او زموږ یو استاد بیا بغې ته موږ ګوګلي استاد وایل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي موږ په سیر اولې دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه شته چې چپټر به کم کنچ
کیو استاسی د خبرې په تایید د تاسو خبره بالکل درست ده ګوري موږ ته فکر هم دسی راکړل شوی چې حتی ما تاسو په یوه کې د شداګر دماغ په مشانو سادان وام بری او بیا چې دا وروسته په دې وروسته کې بیا ما ورته چې تاسو ما ته خن نظر نه راکړې خو مشوره نه راکړې زه چې کله نو استاد شوم ډپارټمنټ ته وګختم 15 شپږ سادان راته کې نه سل راتیو چې ګوره څو شم کې ته ډیر ځواني یو کار وکړ چې ماتلون سره بنه خاندې د تجنکې د تعلقان دي ته بنه خاندې ورسره د ډیستریک وډي جی ډیو سیګي اما رو ما یو سیمسز د ډیستریګو جديو حتی تاسو پیږی چې ما تخپل رواني تکلیف پیدا کړی دغه چې زه په نیچر کې داسې نوم چې زه باید ډیر جديو اوسېږم او ډیر غوسنه کوسېږم ورته تاسو سم کتلم ځان باندې غوسنی ولا یعنی دا یو سیمسز غوسه ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار رواني ده تاسو ته د غوسه د جدي ته کې نشته او په زور ځان کراولي او ما سلین هم درخه بکی نو خطا دې چې ځان بیرته نورمال حالت ته ویسي او نورم هغه څنګه چې استادان دي هغه رنګ وشي نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی دي ولې چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوم 2014 محبوب او 2013 محبوب زه اوس مکه اوس ما فرق لرم زه اوس که زه استاد شوم په دغه وختو کې په کابل کې نو زه به یو ډیر کامیاب او موفق استاد یم ولې په هغه وخت کې بس بدبختي وه عم د وطن عم زمونږ عم زمونږ د ملت چې دا شان حالت نو څه وکړو
مدنه مدنه کورودان حتمان ساسی مشوری با ده حق استادانو پاره چنوی پانتونونه تزی که اغا خصوصی وی که دولتی وی او دوی نوی استاد کی یو بی تجربی وی حتمان ساسی خبری با ده اغوی پاره وارو خوز به حسینی تورشو حسینه جانی ترات هوا یا تاسی کلا چو سمستر مو چو پانتونو ولی ده داسی که مستاد سر خوبه نیستی مخشوی که مخشوی استی هلار مورد سر تاکلی وا
داسه دا چې زمونږ استادان ډېر بااستعداد استادان او زمونږ زیاتره استادان داسې وو چې د ماسټر وو خو یو وخت زمونږ یو سمسټر وو په دې کې مونږ ته یو لسانسه یعنی تازه فارغ شوی او بېرته زمونږ د همد خپل پوهنتون نه فارغ شوی وو مونږ ته یې راوړو او درس ته یعنی مطلب یو سمسټر کې زمونږ هغه استاد شو خو داسې وو چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډیر کم زمونږ په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېدا او د درسونه ډیر کم په پښتو کې خو دا استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې به لګیا او خبرې به کولې تر په تشریح او په منځ کې به هغه کوم لفظ یعنی کوم خبره چې وا په انګلیش کې ونه شو کولای دا په پښتو ته تبدیل شو. تر ډیره به زیاتره به بیا پښتو استعمالوله. نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونې یو بل ته خندام شو چې وګوره استاد داسې کوي. خو بیا مونږ یو څو دفعه ادارې سره ومغږیږو په دې اړه چې زمونږ استاد لږ څه مشکل لري. خو بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې مونږ سره مخته لاړ شي، یعنی زمونږ درس مونږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي. یعنی تقریبا په لومړۍ څو ورځو کې چې هغه استاد زمونږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل و، بیا وروسته نو یو تقریبا یو دوه درې هفتې وروسته استاد ځان مونږ سره داسې عیار کړو، یعنی یو رقم داسې مونږ ته راکړو چې مونږ هېڅ هغه استاد نه شکایت، یعنی مونږ نه شو کولای چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات ښه مخته روان و، د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و. او همدغه یو استاد و، نور دومره استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و، همدغه مشکل و. بیا شکر ته مونږ ادارې
مننه کور ودان حسینی جان ژوندی اوسئ. اوریدونکو که تاسې غواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 24 22 24 26 یو د واټساپ شمیره ده، په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پیام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروګرام دی. نن لا دو قدرمنو استادانو استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګ استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصلا حسینه هم را سره شته ده چې ل دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه و. استاد سلیمان خیل که تاسو ته راشم، په ټوله کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري. که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کوم کار ته ترجیح ورکړئ؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړئ؟
اوبخې که یو ځل بیا تکرار کړي دا پوښتنه مو دغه وروستۍ برخه مې سې یوه ورځ نه
که چیرې داسې یو په ټوله کې خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري که مضمون بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغې درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ، صنف ته لاړ شئ، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي وي چې باید حتماً کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنې تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې و او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دې چې خدای نه خواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنې داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلالما دور اجنه تدریس وک درېمه ورځ نشم سنفنول سهار وختي زمانه کې خدای وکړي هغه وفات شو. ما تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوه ده. نو زما سنفنول درې مختلف سنفنول کې زما ساتنول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړه ژوندۍ پرې خودل هم نه کیږي، بیا خپل کورنۍ یې غشي وینو. دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي کوم کار به وي. خالته ماته 50 اتیا سلو په دې موږ سمفونه کې محصلین راته منته تیرول، نو هغوی هلته ناست دي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یې یو دی، هغوی د آینده خبره ده. نو زبا دی افغانستان په شرایطو کې زبې د اروپای پانتون سره پتل کوم د سره به پانتون کې پاتې کیږم غیر دې چې ډېر مهم او ډېر عاجل او یو اکسیډنټل پیښه وي په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نشم ویلی کوم پانتون کې چې ما تدریس کړی ما څه لوک تخنیکي پانتون کې مې تدریس کړی یو دوه کال دپاره او زل سالمان کې څلواک داسې و چې هلته به کومه هفته هماغه ورځ هم که چا ته عاجل کار پیدا کېده نو هغه سم بیکنتره و خو هلته ده چې امتحان وخت پورې د واک کولی شو چې هلته دولس هفتې لکچر دی باید یو سمستر دولس هفتې درس پوره کړي که یو هفته ته نه شي کولی کوم وجه نه کینسل شو یا کله کله یګان هفته یو استاد کانفرنس دی نو یو هفته درس نه بیا الټرنیټیو بل هفتې کې هغه اړی بله ورځ ته اړی نو دلته دغسې ده په افغانستان کې که تیر شو اما څه تیر دی
د افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بله جوخته پوښتنه مې دا وه چې کله کله به داسې کېده چې استاد خپل لکچر به بل استاد ته پرېښی و او بل استاد به چې راغی هغه مضمون به یې چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لکچر کې رامنځته کېدل یا دغه نظریاتو اختلاف و او محصلینو به داسې برداشت کولو چې یو استاد ډېر پوهېږي یو لږ پوهېږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بېرته راسم کړي او جوړې کړي
د استاد کې یو شی مهمه دا ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې دی تل خپل باید محصل وي هر اوره چې څنګه لري لږه باید مخ کې که نوی د کې لکچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ساعته آمادګي نیولې نو زه خپل دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو مې خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو هفته نو یو په ځای بل څوک راځي هغه یو کلاس تدریس کوي نو موږ لیدلی په خپل دغه هزي محصل دغه یو کلاس کې فقط دای شي تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه دي چې هغه بل استاد چې د مثال دغه شي کې آمادګي د فتن هم دغه یو مستق لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کیږي چې هغه راشي یو کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت بل د پاسه دي دا ډیر سخت ده چې د سی وشي خو د سی کېږي مخته تجربه ده یو وخت په یو زه د ډاکټرانه تلیو ما یو سمستر یو رخصتې لپاره تلیم یو میاشت کې څومره وخت لپاره تلیم بیا زموږ یو استاد سلورم سم باندې مضمون درس وکاوه بیا هفته درلار دغه پوزای هغه ولته موجود خو تکه یا کوم د غوړځي کوم موضوع چې هغه موضوع کې مزه دې کې ډېر څه معلومات ترمه نو بیا چې راځه دغه موضوع ته مختوی سره هغه استاد چې هغه زموږ خپل جونیئر میورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې رسونو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او استاد ونه مونږه ما ته چې استاد د یو ورځ د درس ورکنو هغه کان ما وکه خو نه پیګم چې تجربه به سره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد خو پیږي هغه کنه پیږي دغه شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مختوي سي دا زما خپل شخصي نظر دی نو که یو وخت نه کیږي سیستم کې به دا شی وي چې د امتحان وخت فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي چې دغه پر اساس باندې که یو وخت یو چانه مس کیږي یو استاد نه چې هغه به بل هفتې کې هغه چې همدغه څو تر امتحانونو غو دوره کې امتحان په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو وخت چې مس شوی یا دوه وخت چې مس شوی کله یا کوم ورځ نه مس شوی هغه دلته په کې به جبران شي
مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته زما ځینې استادان ډېر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مې اشاره وکړه په یو مضمون ډېر ښه پوهېږي معلومات پکې ډېر وي مطالعه ورته ډېره کوي خو محصل نشي پوهولی ستاسو په اند باندې څه ډول یو استاد په کوم ځانګړتیاو سره کولی شي چې محصل ته هغه څه چې په خپل ذهن کې دي په خپل فکر کې دي ور انتقال کړي
ګوري یو عالمان وی بل عالمان دی ځینې دې خلک به د سوي چې ډېر ښه عالمان بوي زه دې تاسو کسان پېژنم چې دا وی په سویا اشخاص نو په اکثر په هنتونو کې نو ولې وی بیا عالمان نو وی بیا دا علم نشو انتقالولی یا ورته یې نه لرله د ژبې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وا ولی معلمان نو زما په فکر ک یو څوک مثلا په هنتون ترازی او د استاد په توګه درس ورکړي درست دا علم خو خامخا مهم دی چې دا باید ټول مسایل پوي خو له دې سره سره چې هغه عالم سره وي باید معلم هم وي یعنی د معلم ځانګړتیاوی ولري، د ژبې فصاحت او بلاغت ولري، د د هغه حوصله ولري چې دی ودري. د سډیر خلک پیژنم چې ډیر عالمان خلک وي، ولی د دې حوصله نه لري، ځکه چې پوهنتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کې دی، دا ډیر لوی حوصله غواړي. یعنی دا داسې د کم حوصله خلکو کار نه دی، او کم حوصله خلک په دې کې ډیر زر ناکامیږي، ځکه چې حوصله یې ډېره نه وي. نو ته مثلا په یو صنف کې چې په افغانستان کې خو موږ په صنفونو کې ډېر محصلین لرو، په نورو بهرنیو هېوادو مثلا په امریکې کې موږ څو صنفونه لرم، 8 کسان 9 کسان، هغه ډېر لوی صنف 14 کسان دي چې ډېر ښه درس پکې ورکول کېږي. نه د استاد حوصله تنګېږي ورسره، او نه هم د محصل حوصله تنګېږي. ولې موږ خو کابل پوهنتون چې مرکزي پوهنتون و، موږ په خپلو صنفونو کې 50-60 کسان لرل. په ځینو مثلا زه چې کله محصل وم، نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په یو صنف کې 30-40 کسان، نو کېدای شي دا استاد ته به معلومات وي داسې صنفونه به وي چې په هغه کې 100 کسان هم وو. نو یا حتی موږ په کابل پوهنتون کې ما ژورنالیزم کې درس ورکو، هلته موږ په یو صنف کې 70-80 کسان اتمان لرل. په ادبیاتو کې بیا خو هلته 50 کسان نه زیاتېدل. نو په لویه کې استاد یوې ډېرې لوی حوصلې ته اړتیا لري، او دا حوصلې سره سره د ژبې هغه فصاحتو بلاغت ته هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې دی په ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي، هغه د ارائي ډول او طرز څه ډول دی. دا مثلا ډېره مهمه ده. اوس موږ چې کله محصل وو، ما ځینې ډېر داسې استادان لیدل چې ډېر لایق خلک وو، د هغوی کتابونه به چې موږ لوستل نو داسې ډېر معتبر آثار یې لیکلي وو. ولې خو کله به چې صرف کې ودرېد بس تاب لګیا وو، موږ به ناستو، نو بس خلاص فرق همدومره وو، نه موږ د ده په خبره پوهېدو، نه دی زموږ په خبره پوهېده، یا به د ده دا درس څومره پیچلی کړي چې موږ به پرې نه پوهېدو، یا به هغه د ارائي ځواک نه وو. زه یو خپل یو بل مثال وایم، نه غواړم ته نوم واخلم، زما خپل مسلک ژبپوهنه وه. نو ما به کله ناکله دا ځینې مشران استادان چې مثلا اکثره په خارج کې اوسېدل، دوی به راتله، نو به ما به بیا دوی صنف ته ځان سره هلته بوتلل، او زه به ورته کېناستم سره د ټولو محصلینو، او استاد ته به وویل چې بس ته مونږ ته وغږېږه، دغه محصلین دي، زه ورته درس ورکوم، مثلا ګرامر درس ورکوم، یا لهجه پوهنه درس ورکوم، چې هر څه ورکوم، خو تاسې وغږېږئ په همدې مسله کې، حتی خپل شخصي تجربې راسره شریکې کړئ. نو یو ورځ ما همداسې زموږ یو له ډېرو مشرانو او ډېرو تکړه استادانو، داسې استادانو چې هغه زموږ د پښتو ژبې یو ډېر لوی نوم دی، هغه راغله افغانستان ته، نو بیا ما ځان سره بوته صنف ته. نو ما ورته وویل چې استاده، موږ به درته کښېنو، او تاسې موږ ته بس وغږېږئ د ژبې چارش کې، تاسې خپله غواړئ چې وغږېږئ. نو هغه شروع شو، خبرې شروع کړې، شروع کړې. تاسو پوهېږئ زموږ ساعت خلاص شو، استاد ورته په سبا چې زه بېرته راغلم درس ته، نو هغه ماتېرینو ما نه پوښتنه وکړه چې استاد، استاد خو موږ خو ډېر لوی نوم اورېدلی، دا د کتابونه مو د لوستي دي، ولې موږ په درس پوه نه شو، نو ته څنګه دا تاسې پرې پوه شو؟ ما ورته وویل خدای رښتیا خبرې او خدای شته، نو ما ځان پرې پوه نه شوم، ځکه ده دا ژبه دومره سخته کړې وه چې هغه نو زه ما ته م اړتیا وه چې زه باید کښېنم، چورت پرې وهم، او دا باید ترجمه کړم بېرته عادي او اسانه پښتو ته. نو ښه، دا ملامتي شاید یا زمونږ یا د استاد وي چې مونږ هغه په ژبه نه پوهېږو، یا هغه زمونږ په ژبه درس نه ورکوي. ولې په لویه کې مونږ که چېرته صرف ته درېږو، نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کړو چې هر څوک پرته له فکره پرې پوه شي. اړتیا نشته دی چې مونږ دومره پیچلي ترکیبونه وکاروو، دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کړو چې زموږ محصل ګیج شي چې اوس دا څه خبره ده، اوس کیسه څه ده. نو دا مسله ډېره مهمه ده. بدبختانه داسې پوهېږي چې مونږ یو بله ستونزه څه لرله. هغه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې مونږ د استاد ته به معلومات، تاسې به خامخا لیدلي، مونږ د افغانستان په پوهنتونونو کې ټوتله استادان هم لرل چې ټوتله و مطلق تلو، موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان هم لرل، موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې خلک لرل چې هغه دوه درې خبرې نشوي کولی، رپې ده به دومره به تر تاثیر لاندې راته. ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه سوه؟ زموږ د استخدام پروسه نادرسته وه.
مثلا کله چې استاد مقرریده نو البته امتحان به ورکو ریجن ټیسټ وو پر ریجن ټیسټ کې کته کامیاب شوی ورپسې یو کانفرنس ورکو هغه ډیر داسې د یو ډول نمایشي امتحانو بیا به ورپسې د ریډي یو کانفرنس دی ورکولو بس مقرریده به نو کته به تلاوی کته به کوروی کته به ګوموی کته هر شی به وي ته کامیاب دی مهمه خبره ریجن ټیسټ کې تا لیکل امتحان درست ورکړاوه نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت د بل خوا د ظرفیتونو کمښت د بل خوا د امتحان پروسه دغه شان وي نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټیږي او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو اوس مثلا د ژورنالیزم په هنجي به یو کس فارغ و مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولای له بیولوژي څنګه به فارغ و مګر دی به ته ویل چې زه ما معلمي کوم یا مثلا له زراعت به فارغ و دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو یا د طب به فارغ و تاسو وګورئ د طب پر له طب په هنجي به فارغ و مګر د سویو به د یو لیبران په کچم نه و دا وجه دا چې موږ ټول د تدریسي کیفیت ټیټل او دا ټول د قواعد او اصول او د امکاناتو د نشټون له وجه نو زما خپل کتام خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډیره لوی تر مثلا یا عملی کیدی یا نه عملی کیدی کله چې په ورستیو کې د دولس مشر په دفتر کې کار کوم ځکه د فرنګي چار رئیس هم نو ټول کار مې د لوړو زده کړو معرف او اطلاعات په هنګ د وزارتونو سره نو ما څو ځلې په دې ورسې کې کار ته ډیر وانه چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعد کې نو ما هغه ځلې د لوړو زده کړو وزیر سره او د ځینو نور دوستانو سره وایم چې ګورې موږ په انټرنټ ته تلو ساده راغلي او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغه ملامت نه دی په اصول کې دا لیکلي چې چا په پرچا کې ډیر نمرې واخیستي هغه راغله هغه کامیاب دی نو چې په پرچا کې یو ټوټه سره ډیر نمرې واخلي خو تبي چې هغه استاد کې چې مسئله به تبي ټک نشي د کولې یا یو بل مثلا د ویری دغه ولري جرأت کوي نو دا غوښتي چې باید موږ مخکې به دې پوه شو چې استاد که چیرته پوهنتون ته راځي کوم د کوم شرایط نه باید تیر شي دغه مثالونه وګورئ مثلا په نږدې خیر د ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نشته مثلا په هند کې وګورئ په چین کې وګورئ یا په ځینو نورو هېوادونو کې روسیه کې وګورئ له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ته جوړ خو بدبختانه چې دا سامانی نو خو اوس دومره خراب شو چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنگ کړی نو اوس راتن په پوهنتون کې استاد کېدای شي نو په هغه وخت خو لاخو یو څه اصول او قواعد وو ولې اوس خو هغه نشته
مننه استاد مننه کور ودان از موږ هم یو استاد او چې هغه به تدریس موږ ته وکړو بیا بخیر کې سات اخر کې ولې پامی دین چې گفتم نو بیا موږ ورته سره نه خوځول شو وو شو چې چې خو دی ولې نو حسینې تا نه اور ما پانتون دوره کې حتما د سیو سره مخ شوی د سې کوم استاد و چې خبر لایق وي خبر پويږي خو نه شي پویاوله مقابل لوري
دا سیدا چې زموږ په لومړی سمستر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوی یعنی په هنتون طرف نو موږ هم په هنتون په سیستم نه پوهېږو د هنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي د مکتب د دورې د درسونه ډېر سخت دي د مکتب دورې دا سیستم هم ډېر یو اسانه سیستم دی او بل موږ پوهېدم ځکه ټول کال په مکتب کې وخت تېر کړی او نو خو اسانه وه سب نو زموږ لومړی سمستر کې استاد ډیر لایق استاد ډیر تکړه استاد خو د دې مشکل دا و چې دې موږ د څه په هولو لکه موږ چې یاد ووم سمستر شپږم سمستر د څه محصلین ورته ناشي او تب موږ لومړی سمستر کې ناس موږ د دې په لهجه دا ډیر زیات تیز و د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع کړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو بیا به موږ ته استاد خیر دی بیا تشریح وکړه یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو بیا مو استاد څه وایي چې استاد نور نه کېږي یا دا درس سیسټم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي او یا نو موږ نشو کولی بېخي او استاد هم د استاد چې د فورث سمستر استاد زموږ د خبر هغه تم لږ مشکله و خو هغه ډیر ځان کنټرول کو په لومړیو کې به بیا بیا کله کله استاد ډیر تیز لاړو، موږ به ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه. نو لومړی سمستر کې موږ مشکل لرلو، بیا نو وروسته خو ځکه موږ بیا یو سمستر تقریبا کافي تجربه اغستې وه، بیا داسې کوم مشکل سره نه و مخ شوي.
مننه مننه. کور ودان واقعا پانتون دوره داسې وخت و چې له انسان یو شخصیت جوړوي، او لکه څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه، کله چې له پانتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي، چېرته به ځي، او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل، تا سره دا وایي د دومره زحمتونو سره چې پانتونونو کې محصلینو سره باسي یو شخصیت ورنه بالاخره جوړیږي، دغه باش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي، د هغې شخصي ژوند ور باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
زموږ یو استاد چې د اوس تاسو راډیو اوري همکار مې دی، دغه یو مسیج راته راغلی وایي، دا پکې ووایه: موټر په میم راځي، کتاب په کاف راځي، قلم په کاف راځي، او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کې د پوهنتونونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې بته کم کړي دي، نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په آخرو کې، یعنی ډېر سره نه نیولې تر 5000 پورې معاش وو چې ډېر بد نه وو. خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو، معلم او پوهنتون د پوهنتون سره د معلم، د معلمینو معاش ډېر کم دی، چې یعنی دا پرې معنی پیغام دا دی چې هغه څوک چې بله وظیفه پیدا نه کړي، یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټري ویلي، یو ډاکټري لږ زر نالایق یې سړي معلمي ته ورځي، که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا پرې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشي پیدا کړي. یو خو هغه څوک چې دا معلمي نو وایي تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغېږي، مسلکي استادان فارغېږي، خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې څوک چې بله وظیفه نشي پیدا کولی هغه دلا شي معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم دا نظام دا د معاشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکړم، دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی، یعنی هغه تر ټولو لوړ بنا یم، خو هغه ډېر ټاپ کټګوري یا پورته کټګوري کې دی معلم معاش، ځکه دوی غواړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي. هغه یعنی که رقابت هم وي، هغه څوک چې تر ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي، ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي، یا استاد شي دی هغه روزنه کوي، نوی نسل روزي. یعنی که استاد لایق کوي د هغه تاثیر صحیح دی، چې نور ځانګړتیاوې هم دي، استاد مهم دي، چې استاد هم ورته اشاره وکړله، هغه ځانګړتیاوې هم مهم دي، خو ورسره څنګ کې باید استاد پوه هم وي، ځیرک وي، یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، استاد باید همیشه خپله محصلې خپله زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د پانت محصلې وخت کې لایق نه وو، نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد وشي؟ ځکه استاد وایي چې هره ورځ باید زده کړه وکړي، یو نوی شی زده کړي.
استاد وخت کم ده، وخت کم ده،
ماشې مقصد مې دا و چې ماشې ډېر کم ده.
استاد وخت کم ده، کلند را ته وایي دغه د ازموینو په وخت کې محصلین ته استادان ډېر زیات کړنېږي. لنډې یو خاطرې را ته وایي چې وخت کم ده، چې د محبوب شاه استاد نه یو لنډه خاطره واور.
او زما د لپاره تر ټولو خرابترین وخت امتحان نو وخت دی، ځکه خاطرې ډېرې دي، نه به یادوم، ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي، نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم، خو راته ډېر سردردونکی، ډېر تکلیف ورکوونکی وخت هغه، ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي. 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي، ساته 80% به مستدی کې شاید دغه مې کړي، خو خیر ډېر محصلین به وایم چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو غوندې ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم یو څوک واسطه پیدا کړي، یا به د ناکامۍ ډارېږي، یا به څوک نمرې غواړي ډېری، یا به څوک غواړي چې ولا د 500 خانه کې رانسم او یا خو دې راکړي. نو دا ډېر ځورونکی وخت دی ما لپاره،
یعنی
مثال نه ځکه ډېر لرم، خو دا راته ډېر ځورونکی وخت دی. کله کله به مې ویل چې دا د بد مې راځي، دغه استاد فقط د دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او دغه شیان.
مدنه استاد، مدنه زموږ تخنیکی همکارم اشاره کوي، وایي چې په دغه وخت کې بیا هغه تنبل محصلین بیا بیخي استادانو ته هغه چاپلوسي وي، ډیریږي او ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد، تاسو راته د دغه وخت یو لنډه خاطره وایي.
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمبر کم ورکم کړي ورکم ځکه مات مسلین معلومو چې څوک د څوک کومې اندازې کړي سویه لري او مهمه هم ده چې دا وې سویه لوړ شي نه دا چې هغه نمبر ور سره جنجال وکړي تاسو وګورئ چې د امتحان په دور کې داسې مسلین پیدا شي چې ما یو خور پیدا کړي دا ری کورت تللی بیا ما خورته ویلی دی چې مثلا ساورو راځو ساده موږ ساده او بس دغوکا نمبر ورک بیا نو مات خور دنګ وی دا ته وی چې فلانې ځلکې د تکورک زما راغلی دا بس چارت دی دا خو ما کورته راغلی ته باید نمبر ورک نو ما کله چې بیا سن سبا راغلم دا البته امتحان ته نو دا ځلکې مې راوخت ما تر شو ګور نو ته زما خورته دی نو دا نوم به خدا سي کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پرچد او داسې سوالونه به مړي چې تاسو زخه ساتل د ناکامولو د پاره امتحان نه اخلم زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو د پاره امتحان نه اخلم او زه غواړم چې دغه مثلا د بل کس سي لري لار شي بیا نو نوم به خلاص شي دا ما کې د شنو مري به کمی ورکړي یا به وري کمی وي بیا له مانه په خور خفاوه تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې کولی وای چې تاسو ما په خپل باندې چاته نوم دی ورکړي نو دا مسئله شته چې کوم انسان خو یو بوستنو څنګه کېدې شي چې خایو خور د تو چې ته دې د تا نوم دی ورکا ال د کوم دی ورکې نو کېدې شي چې یو بل څه حق خور شي ک نه ورکې بیا نو کور نه جنجالي خلک پکېږي نو موږ د دوی د ټولنه ته بدبختانه د شان پکې شته او دا څنګه ده نو چې مثلا واسطه به نه منلی یعنی مخ هم انسانان یو تدبیر چې کله ناکله تر یو مجبوریت بلرو مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک یا مثلا مشال استادان دی براتل نو دا کی سب کی شته بدښتانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان
کې خو مننه استاد مننه حسین جان لته نوم لند اورم چې وخت کم ده ساسې پټولګي کې به حتما د سې کیسې روان وي چې ازموینه ته چې وخت لګ پاتې کېدو استادان اوس به برخي ستله زموږ سره فکر هوا
د څه او چې زما د تخپل یو خاطره وایم زمونږ یو مضمون او لکتو هغه د مضمون استاسیو زما د ژوند هم سفر ویل ته ملګری او ما هغه ته وی چې څه څه وایي ما ته نوم دی نو د دومره ویلو په وجه زم کته چې باور وکي هغه استاد ما ته ډیره کمی نوم لري راکړي چې زه په دې ډیره خفشم چې څنګه ما نور استادانو ته ویلې مې دی هغه نوم لري دی او دې ته مې چې څنګه وویل نوم دې کیمرا کړې شي نو بیا ما ته ویل چې باید خپل هر څه کې خپل هڅه وکړي واسطه په درد نه خوري دا زمال پر ډیره جالبه قصه وه
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي تر ټولو زما پاند باندې یو څلک سختم وي لته سو درې وړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی ماسرم پروګرام کې ګډون وکړو او وخت مو راکړو چې خبرې را سره وکړي لته سو ریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه به هم یو مننه له خپل تخنیکی همکار کوم چې تر دا دمه را سره په سټډیو کې ملتیا وکړه تر بل پروګرام او تر بل خبرونه خې چاري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
منزل ترسیدل دے ہوا منزل منزل ترسیدل دے رسیدل دے ہوا منزل منزل ترسیدل دے منزل ترسیدل دے ہوا منزل منزل ترسیدل دے سلی علاوہ آیا چاچی دا نور لڑکی کور کی لیدلے دے چاچی دا نور تخپل لڑکی کور کی لیدلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے سلو